په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز. نن د غوایي یا ثور اتمه ده. له نن نه دېرش کاله مخکې مجاهدین په کابل کې واک ته ورسېدل او د ډاکټر نجیب الله رژیم نسکور شو. وروسته دغه حکومت د طالبانو په لاس سقوط شو. طالبان چې اوس بیا واک ته رسېدلي د مجاهدینو د بریدي ورځې په مناسبت نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د طالبانو حکومت وایي داعش ډله په افغانستان کې 98 سلنه له منځه وړې خو نور دا ډله ګواښ نه ده. طالبانو دا اعلان وروسته له دې وکړ چې په کابل، کندوز او بلخ ولایتونو کې پرلپسې حملو لسګونو افغانان ووژل او ډېر نور ژوبل کړل. د ځینو حملو مسؤلیت داعش د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په غاړه واخیست. پرون هم د طالبانو اعلان سره هممهاله د سمنګان ولایت په دره یوسف ولسوالۍ کې 15 تنه چې په خټه هزارو له موټرو کښته ووژل شول. که څه هم تر دې دمه د دغو کسانو د وژلو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو داعش ډله عموما پر افغان شیعهګانو بریدونه کوي. د هرات ولایت د اسلام کلا او د ایران د دوغارون ترمنځ د طالبانو او ایراني پولیساتو ترمنځ له شخړې وروسته د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نعیم الحق حقانی وایي چې اوس په پوله کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی. حقانی پرون په یوه ټویټ کې همداراز ویلي چې د دوو هیوادونو ترمنځ د موټرو تګ راتګ هم بیرته پیل شوی دی. د افغانستان بانک پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د نغدو بشري مرستو په دوام کې یوه بله پیره کابل ته ورسېده. د دغه بانک پر اساس دا د 20 میلیون ډالرو نغدو پیسو شپږویشتمه پیره ده. له دې سره تر اوسه پورې کابل ته 1.1 میلیون ډالر لیږل شوي دي. د طالبانو حکومت رسنیو ته ویلي چې تجارتي اعلانونه تر خپرولو مخکې دوی ته وښيي. خبریالان وایي چې د طالبانو ادارې ورته په یو رسمي لیک کې ویلي چې د هر راز سوداګري اعلان په اړه له دوی سره مخکې تر مخکې همغږي وکړي. د روسیې د پوځي تخنیکي همکاریو فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هلیکپټرو ورکړل. نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ له شوي قرارداد څخه سرغړونه وبلله چې په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوي وې. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې دغه ادارې پرون په یو بیان کې د متحدو ایالتونو د دغې پریکړې پر وړاندې اعتراض څرګند کړی. هغه یې خپل سري پریکړې بړلې او ویلي دي چې د هغه قرارداد له مخې چې د روسیې د وسلو د صادراتو روسو بورن اکسپورټ کمپنۍ په 2021 کال د امریکا له دفاع وزارت یا پنټاګون سره لاسلیک کړی، اوکراین یا بل هر هیواد ته د روسیې ساخت د دغو هلیکپټرو په ګډون د روسیې د پخواني شوروي د وخت د تولید شوې هرې وسلې یا نظامي تجهیزاتو ورکړه غیر قانوني ده. اروپایي اتحادیې د روسیې له لورې پولنډ او بلغاریا ته د ګازو پر پارچاوۍ غبرګون وښود. دوی ویل چې د روسیې د دې اقدام په وړاندې به له یو بل سره په همغږۍ ځواب ووایي. روسیې د چهارشنبې په ورځ پولنډ او بلغاریا ته د ګازو صادرات ودرول او ویل چې دا کار په دې خاطر کوي چې دا هیوادونه د ګازو په بدل کې روسی روبل نه ورکوي. د خبرونه په دوام کې د دې خبرونو تفصیل او د غرض د نورو مطالبو په نور مطالب په تفصیل سره اوریدل شي. د بشري حقوقو د څار ډلوي په بلخ ولایت کې یو شمیر نجونې زده کوونکې او د هغو ښوونکي باور لري چې طالبان د دوی پر جامو د سختو مقرراتو په لګولو سره غواړي چې دوی نور ښوونځیو ته لاړ نه شي. په دې اړه مو د خزینه حقوقو د لیوی فعال سره مرکه کړي.
ام به کورنۍ خسته شي، ام بنجونه، ام مطمئن اوسئ چې بیا هم افغان نجونه به خپل ښوونځي پرې نه دي.
په کابل او جلال آباد کې یو شمېر افغانان چې غواړي پاکستان ته لاړ شي وایي کمیشن کارانو د پاکستان د ویزې بیا $1,500 ته لوړه کړې ده.
بیا راته زنګ راووهوئ چې $100 به راکړي چې په دریو ورځو کې درته بله ویزه راوباسم.
پر پاکستان او ایران سربیره ډیری افغانان ترکیه ته هم روان دي. طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ترکیه په ګډون له نورو هیوادونو غوښتي چې له افغان کډوالو سره د سم چلن وکړي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د بشري حقوقو د څار ډلوي په بلخ ولایت کې یو شمېر نجونې زده کوونکې او د هغو ښوونکي باور لري چې طالبان د دوی پر جامو د سختو مقرراتو په لګولو سره غواړي چې دوی نور ښوونځیو ته لاړې نه شي. د دې سازمان پر اساس بلخ د افغانستان یوازنی ولایت دی چې نجونې پکې لږ شپږم ټولګي پورته زده کړې کولی شي. څه باندې 260 ورځې کېږي چې د افغانستان په نورو دریدرشو ولایتونو کې د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بندې. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې د ښوونځیو د پرانستلو لپاره پر یوې طرحې کار کېږي.
د بشری حقوقو د څارډلې په یو تازه راپور کې ویلي چې طالبانو په بلخ ولایت کې د نجونو د ښوونځیو ښوونکو او زده کوونکو ته خبرداري ورکړي چې که د جامو په اړه سخت مقررات رعایت نکړي ښوونځي به بند کړل شي. د تیر کال د اګست میاشتې را په دې خوا چې طالبان وخت رسیدلی په بلخ کې د نجونو لیسې او نور ښوونځي نه دي تړل شوي. دا سازمان په خپل هغه راپور کې چې پرون چهارشنبه یې خپور کړ د نجونو د یوې ښوونکي په قول ویلي چې د جامو په برخه کې د طالبانو اصول او مقررات ورځ تر بلې سختي شي. د ښوونکي چې نه یې خوشتل نوم یې واخیستل شي. همداراز ویلي څوک چې د طالبانو دا ډول سخت مقررات ونه مني له ښوونځیو ایستل کیږي. د دې سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدر بار تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
د بشري حقوقو څارونکو نن د یو داسې حقیقت په اړه لیکلي چې په بلخ ولایت هغه ولایت چې حتی د نجونو په زده کړو د بندیز په اړه د طالبانو د مارچ د 23مې نیټې له پریکړې وروسته هم ښوونځي پرانیستي وو انجونې او ښوونکي وایي احساس کوي چې طالبان د محدودیتونو په زیاتولو او د جامو په برخه کې د سختیو په زیاتولو سره هڅه کوي چې انجونې له تعلیم منع کړي. طالبان زده کوونکي او ښوونکي د مخ پټولو ته اړ باسي او که انجونې او ښوونکي هغه سي جامې ونه زغملی شي چې طالبان یې غواړي هغوی له ښوونځي باسي او حتی ښوونځی بندوي.
طالب چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي خو د بشري حقونو د څار ډلې د یو شمېر نجونو زده کوونکو په قول ویلي چې د طالبانو له سختیو سره سره درس ویلو ته دوام ورکوي. د طالبانو له لوري د نجونو د زده کړو پر مخنیوي افغانانو او نړیوالو سختي نیوکې کړې دي.
د بشري حقوقو د څار ډلې د راپور په اړه ازادي راډیو له څو ښوونکو سره خبرې وکړې. دوی دا موضوع تایید کړ خو ټول غوښتنه لرله چې نمونه یې انڅرګند نشي. دی وی ښوونکي وویل
دا خبره ریښتیا حقیقت دی د چې یو غریب ژوند د پټولو تاریخ کړی باور کما یې بل استاد ته ویلي مله سبا ورځ د زمنګ تاسو د اولادونه که غټ سي دی په موږ وخندي وای به چې عجب احمق خالد و خپل ژوند په خپل ځان تریخ کړی و اما من خو دا نه کړ خو په زور را باندې کړی دا په حقیقت کې رښتیا من داسې د تور کلی بل سره تر په خو به ټول تور جامې په ځان کې وي. حتی ما ورته وویل یو ته څنګه حدیث شریف ته تل سره تر په خو ټول به تور و نه غوندي کټو کلی توري یو شی پورنه یا د خپل بدرنګوي او کا پورنه توري کلی جامې بدرنګوي دا یو مبارک حدیث ده. مګر هیڅ نه پېږم چې دوی په کومه مذهب مسلمانان دي ځان ته مسلمانان وایي ما نه پېږم چې اسلام حقيقي باندې باندې دوی نه پېږي. دا خبرې ویلې دي کا چیرته څوک مراد نه کوي وستل سي کا استادان مراد نه کوي او به وستل سي او کا شاګردان هم مراد نه کوي او به وستل سي.
په بلخ ولایت کې و ښوونکي و ایا طالبان پر نجونو زده کوونکو او دیغو پر ښوونکو د فشار راوړلو له لارې غواړي چې نجونې په خپل ښوونځي پرېږدي؟ اسمت سروان په دې اړه د ولسي جرګې له پخوانۍ غړي او د ښځو د حقونو او سیاسي چارو له نظر خاوند نشینکي کډو خیل سره مرکه کړې. لومړی ورته ویلي ځینې ښوونکي او زده کوونکي وایي چې طالبان په دې ډول مقرراتو سره غواړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړې نشي. تاسو هم ورسره هم نظر یاست؟
باید کنید چه طالبان تیرزل چه حتی چه دویر امارات جو کرده و طول خوانزی بندو او دا دوام زل چه دویر اغلا ابتدای خوانزی هم پا دیر مشکل بنده پرانستی دیزه کل چه دوی دا غشل کرده جگله پا دی بنده توده ساتل و چه گویا دا غطول تاگورا تا خوانزوی تا یا دی خزو کار یا فعالیتون دا طول غیر اسلامی او خلاف دی شریعت گرنلی و او پا دی باندی خپل جنگلی پا جبحه که گرم ساتلی و نو از ما پا اند باندی دوی نشی کولی چی دی تا یا اسلامی شرعی توجیه ورکی بلکه هغه دوی خپل شخصي عقاید یا باورونه دي، یو او بل داسې دي یو 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 شل کال دي په جګړیز ماحول کې ژوند کړی، په داسې د حالات دوی لپاره قابل دي قبول نه ده.
نو څه فکر کوي چې نجونې به په دې ډول مایوس نشي او له درس ویلو به لاس په سر نشي؟
داس انجونی با پا یا کورنی با پا دسی حالت کسی دوم را دوی هر او راز پا لباس و پا مخپتا اول بانی پا تاگ و را تاگ باندی بندیزون لگه یا مختلف بحانی لطوی چه دا لباس اینا دا و دا لباس اینا دا و یا منگا پا دی تر حکار که و پا غی تر حکار که و سو فکر که ما چه دا غی طول اقا مسال دی معلم دار چه ام با کورنی خسته شی دل سر دبشی ام انجونی ام مطمئن وسی چه بیا هم افغان انجونی بخپل خوانزی پرینه دی طول سختی ورسیر بم دی دوام ورکوي، لکن د په شوق او لیوالتیا نه بلکې له مجبوري شکل به زی ځکه چې بل لاره نشته ده که دوی کوم بل لار او فرصت درلودلی چې خپل درس دوام ورکړي. مطمئنن چې داسې ښوونځي چې د طالبانو په کنټرول کې دي دوی به کله هم نه وتللی.
ستاسو په نظر د طالبانو اصلي هدف څه دی؟ اوس خو حکومت هم دوی په لاس کې دی.
زما په اند باندې چې طالبان یا دا چې دوی واقعا دوی درس په ارزښت باندې نه پوهېږي او یا داسې واقعا دوی په مدرسو کې درس نه دی ویلی چې د تعلیم په ارزښت باندې پوه سي. اسلام فرض دی په نر او ښځه باندې، نو دوی نشي کولای چې خپله بې خبري د اسلام څخه خپل معلومات نه درلودل له اسلام څخه دوی اسلامي توجیه ورکي. باید دوی پوه سي چې دوی په یو جنگي ماحول کې ژوند کړی، په جنگي ماحول کې لوی شوي دي، دوی ته ډېر منفي تبلیغات شوی دی، دوی د شل کاله یو نورمال ژوند سره ناشنا پاتې شوي دي. دوی لپاره ښځه مختلفه تعریف شوی ده، دوی په ان باندې یوه ښځه یوه جلکۍ باید په کور کې پاتې شي او تعلیم کول ورته اصلا ضرور نه ده. اوس دوی مجبور دي چون دوی فشار لاندې دي به د ښوونځي خلاص پاتې شي، نو دوی په همداسې د مختلفو بهانو په جوړولو باندې غواړي چې خلک بالاخره مجبور سي یا دلسر سي یا دومره باندې سختي راولي، دومره دا ماحول ورته تنګوي چې دوی په خپله د ښوونځي پرېږدي او دا ملامتیان به بیرته د مغنجونو کورنیو ته متوجه سي او دوی ځان ته براعت ورکړي.
د ولسی جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعال شینکی کړو خیلوه.
دیموکراسي نه وای
ځل مو استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او د غرض د خزو لپاره ځانګړي خبرونه مهیروي. په کابل او جلال آباد کې ځینې افغانان چې غواړي پاکستان ته لاړ شي وایي کمیشن کارانو د پاکستان د ویزې بیه $500 ته لوړ کړې ده. دوی ادعا کوي چې کمیشن کاران له پاکستاني ډیپلوماټانو سره لار لري او څوک چې پیسې ورنکړي ویزې د سفارت یا کنسلګری له لوري رد کیږي.
پاکستان د ورځې تر زر کسانو ته ویزې ورکوي او د هرې عادي ویزې فیس چې په خوا څه باندې $8 وو په روسیو کې معاف شوی دی. خود ویزی افغان متقاضیان وای چې عملا هر ویزه له $1500 تر $250 پورې پلورل کیږي. د داسې کسانو په منځ کې یو هم د کابل اوسیدونکی پونبه ګل دی، دا ازادي راډیو ته وویل.
ما غوښتل ویزه واخلم د پاکستان، کمیشن کار مې پیدا کړ په $1500 راته وویل، نو $1500 ما ورسره ومنل. ما ورته وویل چې ویزه مې راوباسه په څلور ورځو کې وي درته راباسم د پاکستان ویزه، خو ونه سو. هغه زما ویزه راچوله، نو بیا راته زنګ راغوه چې $200 به راکې چې په درې ورځو کې درته بله ویزه راوباسم. نو بال اختر امینیت ده انشاءالله چې $200 ورکم چې ویزه راته راوباسي.
دوی ادعا کوي چې په کابل کې د پاکستان د سفارت کارکونکي له کمیشن کارانو سره پټ لاس لري او له همدې کبله سفارت د هغو کسانو ویزې ردوي چې آنلاین د ویزې غوښتنه کوي او قانوني فیس ورکوي. ځینې کسان وایي چې کمیشن کاران د فیسبوک په شمول د ټولنیزو رسنیو له لارې خلکو ته وایي چې د پیسو په وړاندې د پاکستان ویزه ورته اخیستلی شي. دا لومړی ځل نه دی چې داسې ادعاوې کیږي، بلکې له څو کلونو راهیسې دې ته ورته ادعاوې کیږي، خو د پاکستان سفارت پخوا دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بلاول بوټو پرون د پاکستان تر ټولو د کم عمر بهرنیو چارو د وزیر په توګه لوړه وکړه. بوټو وروسته د دې پاکستان بهرنیو چارو وزیر وګمارل شو چې د پاکستان د پارلمان غړو په خوانی صدر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد رایه ورکړه او زید مسلم لیگ نواز ډلې مشر شهباز شریف ونیو. بلاول بوټو د پیپلز ګوند مشر هم دی.
بلاول زرداری بوټو د پاکستان په نوی ائتلافي حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر په توګه لوړه وکړه. بلاول بوټو چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری زوی دی، اوس د پیپلز ګوند مشري پر غاړه لري. د دنیا کې ذوالفقار علي بوټو هم د پاکستان صدر اعظم او یو موده د بهرنیو چارو وزیر وو. دای چې درې دیش کلن دی د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو کم عمره خارجه وزیر ګڼل کیږي. ویل کیږي چې د بهرنیو چارو وزارت د څوکۍ پر سر د پاکستان د ائتلافي حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف وو. په دې حکومت کې د بیلابیلو ګوندونو غړي برخه لري، خو دې ته په پام چې د مسلم لیگ نون ډله او پیپلز ګوند په پارلمان کې تر نورو ډېر څوکۍ لري، په حکومت کې زیاته برخه هم د دوی په منځ کې ویشل شوې ده. بلاول بوټو په 2019 کال د خپل مور بنظیر بوټو له وجل کېدو وروسته په داسې حال کې د ګوند مشر سوچې نونس کلن وو. دای د پاکستان په ورستیو پارلماني ټاکنو کې چې په 2013 کال کې وسوي د سند صوبې له لړکاني څخه د پاکستان ملي جرګې ته بریالی سو. د وروسته د مسلم لیگ له نون او نورو ګوندونو سره د عمران خان د تحریک انصاف ګوند د حکومت د پرځولو لپاره لاس یو کړ. ویل کیږي چې بلاول بوټو د خپل نیکه ذوالفقار علي بوټو په شان هیله لري چې د پاکستان صدارت ته ځان ورسوي. ذوالفقار علي بوټو د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن جنرال ایوب خان په حکومت کې لمړی د بهرنیو چارو وزیر وګمارل سو او له دې څوکۍ څخه صدارت ته لار ورکړه. بلاول بوټو هم د خپل مور بنظیر بوټو په شان د انګلستان په اکسفورد پانتون کې زده کړې کړې دي. د پیپلز ګوند یوې بلې غړې هینا ربانی کار مخکله د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیالې په توګه دنده پیل کړې ده.
د روسي د پوځي تخنیکي همکاریو فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هلیکپټرو ورکړه له نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ له شوي قرارداد څخه لویه سرغړونه وبلله چې په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوی وي. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې دغه ادارې پرون په یو بیان کې د متحدو ایالاتونو د دغه پریکړې په وړاندې اعتراض څرګند کړی. هغه خپل سری پریکړه بللې او ویلي دي چې د هغه قرارداد له مخې چې د روسیې د وسلو د صادراتو روسو بورون اکسپورت کمپنۍ په 2011 کال د امریکا له دفاع وزارت یا پنټاګون سره لاسلیک کړی، اوکراین یا بل هر هیواد ته د روسي ساخت د دغه هلیکپټرو په ګډون د روسیې د پخواني شوروي د وخت تولید شوی د هرې وسلې یا نظامي تجهیزاتو ورکړه غیر قانوني ده. د غیدارې ویلي په شوي قرارداد کې دا واضح ویل شوی چې دغه هلیکپټر به متحده ایالات د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته ورکوي او بل ځای یا دریم هیواد ته صادرات منع دي. د هغو هلیکپټرو شمیر چې روسیه ادا کوي امریکا یې اوکراین ته ورکوي نه دی په ډاګه شوی، خو متحده ایالاتونو د روسي ځواکونو په وړاندې د مقاومت لپاره په تیره د الوتکو په برخه کې اوکراین ته د هغو وسلو او تجهیزاتو د ورکولو هڅې کوي چې د اوکراین پیلوټان او نور پوځي پرسونل ورسره بلد دي. اروپایي اتحادیه د روسیې له لوري پولند او بلغاریا ته د ګازو پر پارچاوي غبرګون وښود. وی ویل چې د روسیې د دې اقدام په وړاندې بل یو بل سره په همغږۍ ځواب وایي. روسیې د چهارشنبه پر ورځ پولند او بلغاریا ته د ګازو صادرات ودرول. وی ویل چې دا کار په دې خاطر کوي چې دا هیوادونه د ګازو په بدل کې روسی روبل نه ورکوي. اروپایي اتحادیه له وړاندې څخه اندېښنه لرله چې روسیه به د خپلو ګازو صادرات اروپایي هیوادونو ته ودروي. او د هند غور لیگ یا آی پی ایل د سیالیو په دوام کې ګجرات ټایټنز لوبډلې تیره شپه د حیدرآباد سن رایزر ته په 5 وکټو ماته ورکړه. راشد خان چې د آی بی ایل د دې دورې په سیالیو کې په ګجرات ټایټنز کې لوبیږي تیره شپه هم ښه بیټنګ وکړ. د په 11 توپونو شپږیزی ووهلې او ټول ټالی 1.5 نه سوځېدلې منډې وکړې. د سیالی ګجرات ټایټنز لوبډله د هند غور لیگ د جدول سرته راوسته. په همدې سره زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون د څو شیبو لپاره اجمل انت پرېږدم. د تر اترې مو بجوبه انسپ د تاسو سره وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو دا خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ترکیې په ګډون له ټولو هیوادونو غوښت چې هلته میشتو افغان کډوالو ته د کډوالۍ ټول حقوق ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترکیې رسنیو د رپورټونو پر بنسټ له دې هیواده نږدې 300 افغانان کډوال د دوی له خوښې پرته افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو وزارت هم تاییدوي چې یو شمیر افغان کډوال افغانستان ته ورستانه کړی شوي.
ولکه یو ګلو یو ګل خبر رمضان یې کته سره یو باسلو باندې یو ګلو نو د ماخام
د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ اوسیدونکو 25 کلن میرویس د ترکیې په یو زندان کې تر 2.5 میاشتې بند وروسته 13 ورځې افغانستان ته استون کړل شو. د چې د تیر مریض کال په وروستیو کې اروپا ته د تک پنیت لکوره وته وو. په استنبول کې د سفر د قانوني اسنادو د نه درلودو په تور نیول شوی او دوه ورځې مخکې د حواله لارې افغانستان ته راستول شوی دی. میرویس چې د لسانس تر کچې زده کړې کړي وای په افغانستان کې د کار د نشتوالي له امله اړ شو چې په مرګونو لارو د سفر پریکړه وکړي.
افغانستان 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 وطن آباد کی جوڑ کے سما دا منگ راہ افغانستان سلام پیسے
میرویس وائی کابل تپرا رسیدو ور سر دومره پیسې نه وی چې آن روجمات یې پر کړی وای. دی وای لویر سره سره د دوهم ځل لپاره هم خپل بخت ازمایي او خای په نګدی ورځو کې یو ور بیا د سفر موزی په خو کړی. د ننګرهار اوسیدونکو خان محمد هم تازه ترکی وستل شوه. خان محمد ازادي راډیو ته د خپلې بیوزلۍ کیسه داسي کوي.
عزیز د هکار روزګار به خسته ده نه چې اته دیړینه پیدا کیږي دیږي زبا په ځان سخت تیر کوم ازما به چې کوی رانه غوړی نوې جامې غوړی د اختر او زوس د کوم اختر چې راغله دی اختر لپاره نه زما د بچو جامې شته دي نه چپړه شته دي زه مجبور یم چې هر دینه با سم سخت لاري مر قبلو ما خو زبا حد منی کوشش کوم چې زبا زما ترکیه ده ترکیه نه با خزان
د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم مني چې په وروستیو څو ورځو کې له ترکیې یو شمیر افغان کډوال راوستل شوی خو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي. د دې وزارت وایي عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته وویل
تیرو نیک دی ورځو کې څه تعداد افغانان له ترکیې هیواد څخه را ډیپورټ شوی دی افغانستان ته لیږدول شوی. مونږه دغه بې سرنوشته د افغانانو ډیپورټ کول د هیڅکله نه تاییدو او د ترکیې په شمول لټولو قربه هیوادونو مغوښتنه دا ده چې هلته اوسیدونکو افغانانو ته باید هغه حقوق چې کوم نړیوال حقوق د مهاجرینو او بیزای شو لپاره ورکول شوی دی دا په نظر کې ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې رسنیو تازه خبر ورکړی چې په وروستیو درې ورځو کې له دې هیواده 228 غیر قانوني افغان کډوال بیرته افغانستان ته استول شوی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دې هیواده زیات شمیر خلک په تیښته دي. په دوی کې ځینې د پخواني حکومت کارکوونکي دي چې ویرې اخیستي او ځینې هم د خوارۍ مزدورۍ لپاره وطن پرېږدي. که څه هم طالبانو ویلي د تیر حکومت کارکوونکو ته یې عمومي عفو اعلان کړي او خلکو ته د کاري زمینو د رامنځته کولو په لټه کې دي خو د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې اوس مهال 95 په سلو کې خلک کافي خواړه نه لري.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه په افغانستان کې د خزو د سوداګریزو کارونو د خرابېدو په اړه اندېښنه ښیي. د دې شبکې مشري ممتاز یوسفزی ازادي رادیو ته وویل چې دا محل د سوداګرو خزو تولیدات بازار نه لري او دوی له سترو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. یو شمیر سوداګری مېرمنې هم دغه څرګندونې تاییدوي خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د خصو د سوداګرۍ د ودې لپاره د هڅو او اسانتیاو د رامنځته کولو خبره کوي.
سره له دې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سوداګرو خزو د تولیداتو او د دغو تولیداتو د خرڅلاو په برخه کې په خپل ملاتړ ټینګار کوي، د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه د اقتصادي رکود او د یو شمیر سوداګرو مېرمنو د سوداګریزو فعالیتونو د بندېدو خبره کوي. دغه شبکه وایي اوس مهال په افغانستان کې د سوداګرو مېرمنو تولیداتو ته بازار نشته او آن ډېرې دغه مېرمنې د خپلو کاري جوازونو د نیوي کولو توان هم نه لري. د دې شبکې مشر ممتاز یوسف زئی په دیاړه ازادي راډیو ته وویل
تشابس خزل لپاره سیستمز پیدا شوې دي چې دوی لپاره اوس په حال مارکیټونه نشته او د خپل محصولات دوی په آزاد طریقه باندې خرڅوي نشي دوی شرکتونه اوا شکست دي ځکه دوی نشي کولای چې خپل هغه جوازونه هم اپډیټ کړي
د سوداګری د پرختیا لپاره د خوځو شبکوې د محل ل 3800 څخه زیاتې سوداګری مرمنې ل دغه شبکې سره راجستر دي په ورته وخت کې یو شمیر سوداګری مرمن هم مني چې د سوداګری په برخه کې لګاڼو ستونزو سره مخ دي رحیمه اجیزاده چې د کانو او جامو د تولید په برخه کې کار کوي ازادي رادیو ته وویل
په مالی برخه کې زموږ عمده ستونزې د مارکیټ نشټوالی او امنیتي وضعیت دی له همدې امله موږ د سوداګرۍ په برخه کې وروسته پاتې یو زموږ د زیوراتو د تولید فابریکا د اسانتیاو د نشټوالی له امله تړلې ده
د غمیرمنې د طالبانو پر حکومت او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د دوی د کار ملاتړ وکړي په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وایي چې دوی په افغانستان کې د ښځو د سوداګرۍ د ودې او پراختیا لپاره یو شمیر کارونه کړي دي د دې وزارت ویان مولانا زهیر ازادي رادیو ته وویل
وزارت صنعت تجارت در قسمت
وزارت خوځو ته د کار د جواز د ورکولو په برخه کې کوم ستونزه نه لري دغه شان د خوځو لپاره د سانتیاو د برابرولو لپاره کار کوي او په افغانستان کې د خوځو د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې کوم ستونزه نشته
دی وایي چې د سوداګرو مرمنو د هڅونی او د دوی د تولیداتو د پلور لپاره اوس هم په کابل کې اخترز نندارتون پیل شوی دی خو نوموړي دغه نندارتون د جوړېدو د څرنګوالي په اړه څه ونه ویل د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خوځو شبکې څو میاشتې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرو خوځو تولیداتو ته د مارکیټونو د جوړولو خبره شوه که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ د پیل نهمه میاشت روانه ده خو د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خوځو شبکې مسولین وایي نه یوازې دا چې د دوی د تولیداتو د پلور لپاره بازارونه نه دي جوړ شوي بلکې د سوداګرو مېرمنو زیات شمېر تولیدي فابریکې تړل شوي او دغه مېرمنې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي
وسم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید ستاسو ل پیغامونو څو پیغامونه راخلو
زقاری احمد الله د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه ستاسو ته د پیغام پریږدم ګران محترم ورونو د ازادي رادیو خبريالان او تخنیکارانو ډیر ستاسو خوشاله یو چې تاسو موږ د ولس لپاره بل خصوص په جروجه کې د نرخو د ګرانېدو پر برابر باندې تاسو کومکونه کوي اوازونه او ژغونه تر مسولینو پر رسوي هغه څه هم د اهله لرو چې تاسو موږ د ولس لپاره خدمت وکي نرخونه سره چچ کی د بی اوز له خلګو سره لاسنیوي وکي د بی اوز له خلګو سره لا زیات خدمت وکي
د شبکو نیټونه باور کډیر کمزور شوی دی او ریټونه نور هم قیمته دي قیمته کیږي ورستر بلې مخکې خو بدا بانه و چې پای وهل کیږي جنگ او غو خطرې وي اوس خو پای هم هیڅوک نه ماتي چې دا څه مشکلات دي د کې چې مخکې سل لکه په سلاو 500 دکې په 500 وانه وي اوس هغه په 110 روپۍ شوی ار یو پیکیج هم نور هم قیمته کو نو زمنګ لوړپور چارواکو نه هیله کو چې د دې څنګه ما غو خري او د لګارزانه کې وسلام
ګرام سیمنځه ما د غزنی ولایت د ګیرول ولسوالۍ خبره کوم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه بعد له سلامه د اختر هیڅ پی ورځ دي داسې بیچاره او غریب خلک دي چې د بیګا ډوډۍ لانه لري نو د سوبادان خلک نور داسې څه لري د غریب خلکو سره څوک مکو کی دا به تاسو د اخرت ته ذخیره وي د ازادي رادیو مننه السلام علیکم
زموږ په منځ کې ډیره وچکالی ده ډیر حالات سره خراب دي زموږ کلی درې کلی برنخیل ورته د شاجوی د ولسوالۍ مربوط یو یعنی په تای باور وکي په والله کې یو سړی د ماشام پر ډوډۍ قدرت لري او مرستې چراغلې دي ټول دلته زور واکې د طالبانو خپلوانو عزیزانو قربانو وړي دي والله وبالله مې قسمې ک په درو کلی کې وسړی ته هیڅ هم رسیدلې نو موږ له تاسو څخه هیله کوو چې زموږ راختر مسولو چارواکو پر ورسوي زموږ یوازې د د د د د څه کول او د خبرو کول ځای د ستاسو ریډو د او مر له تاسو خمنه
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00 24 22 یولس څلورويشت دوه سوه یو شمیره بیا تکراروم صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یولس څلورويشت دوه سوه یو
زما لخوا هم دومره په نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
افغانستان کې د سهار اتنیمې بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو دوه نیزي خبرونه مه هېروې د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه او د اساسي بشري حقوقو خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. نن د غویا ثورات مدلنن دیش کله مخک مجاهدین په کابل کې واقع ته ورسیدل او د ډاکټر نجیب الله رژیم نسکور شورو صدغه حکومت طالبانو په لاس سقوط شو. طالبان چې اوس بیا واقع ته رسیدلی د مجاهدونو د بریده ورځ په مناسبت نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړی ده. نن د ازادۍ په چپونیز خبرونه کې هم د ثور یا د غویا د اتمی پر تحولاتو خبرې کوو. د طالبانو حکومت وایي داعش ډلې په افغانستان کې اته نوي سلنه له منځه وړي او نور دا ډله ګواښ نه. طالبانو د ایران وروسته له دې کوي چې وکړ چې په کابل، کندز او بلخ ولایتونو کې پرله پسې حملو لسګونو افغانان وژل او ډېر نور ژوبل کړل. د ځینو حملو مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په غاړه واخیست. د طالبانو له اعلان سره هممهاله وړمه ورځ د سمنګان ولایت په دره یوسف ولسوالۍ کې پنځه تنه چې په خټه حاضره وو له موټرو راښکته شول او وژل شول. که څه هم تر دې دمه د دغو کسانو د وژلو مسؤلیت کومې ډلې یا کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو داعش ډله عموما پر افغان شیعهګانو بریدونه کوي. د هرات ولایت د اسلام کلا او د ایران د دو غارونو ترمنځ د طالبانو او ایراني پوله ساتو ترمنځ له شخړې وروسته د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نعیم الحق حقانی وایي چې اوس په پوله کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی. حقانی پرون په یوه ټویټ کې همداراز ویلي چې د دو هیوادونو ترمنځ د موټرو تګ راتګ هم بیرته پیل شوی دی. لبل خو د آزاد اروپا آزادی رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا د ایرانی سرچینو او د سپوږمکۍ او د تصویرونو پر اساس ویلي چې ایران پولیس ته ګڼ شمیر کومکي ځواکونه او جنگي وسایل لیږدولي دي. د افغانستان او ایران ترمنځ پوله د یکشنبې پورز بند شو او د دوشنبې پورز بیرته پرانستل شو. د افغانستان بانک پرون اعلان وکړ چې د نغدو بشري مرستو په دوام یو بل پیره کابل ته ورسېدل. د بانک پر اساس دا د دوه دېرش میلیون ډالرو نغدو پیسو شپږویشتمه پیره ده. له دې سره تر اوسه پورې کابل ته اووه سوه یو شپېته میلیون ډالره لیږل شوي دي. د روسیې د پوځي تخنیکي همکاریو فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هلیکپټرو ورکړه له نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ له شوي قرارداد څخه لویه سرغړونه وبلله چې په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوی وې. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې دغې ادارې پرون په یو بیان کې د متحدو ایالتونو د دغې پریکړې په وړاندې اعتراض څرګند کړ. هغه یې خپل سري پریکړه بللې او ویلې دي چې د هغې قرارداد له مخې چې د روسیې د وسلو د صادراتو روسو بورډون اکسپورټ کمپنۍ په 2011 کال کې امریکا له دفاع وزارت یا پنټاګون سره لاسلیک کړی، اوکراین یا بل هر هیواد ته د روسي ساخت د دغو هلیکپټرو په ګډون د روسیې یا د پخواني شوروي د وخت تولید شوې د هرې وسلې یا نظامي تجهیزاتو ورکړه غیر قانوني ده. اروپایي اتحادیه د روسیې له لوري پولنډ او بلغاریا ته د ګازو پر پارچاوي غبرګون وښود. وی ویل چې د روسیې د دې اقدام په وړاندې به له یو بل سره په همغږۍ ځواب ووایي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
په کومه ټولنه کې چې میرمنو ته د کار زمينه برابر نه وي، حکومت هم دیار وګړي د لګښت لپاره کافی معاش ورنکړي، خځو هم د کورنۍ نارینه د بیلابیلو عواملو لواجه له لاسه ورکړي وي، د پیسو ګټلو لپاره څوک ونه لري، نو دې ته مجبوریږي چې لاسونه سوال یا ګدایي ته لپکړي. څوک د بچو، څوک د یتیمو خویندو ورونو او یو شمیر نورې میرمنې بیا د خپلو سپین سرو میندو او پلرونو د تان د پټولو او د ناس مړولو لپاره پلارو او کوڅو کې له خلکو څخه پیسې غوړي. د میرمنو له خوا سوال یا گدای کول نوې خبره نه ده. له پخاس خبه اړیکې لیدل کېدلې چې په ډیر عاجز انداز به خیر غوښته، خو په دې وروستیو کې ولې د سوالګرو ښځو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی؟
د طالبانو د امارت پر راتګ سره خدا لا هم زیات شوي دي، ولې سړیان مجبوره شوي دي، ښځې خو لا ډېرې مجبوره.